بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه ونې کې هیله ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د سه شنبې ورځ د 2023 لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې 13مه او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8مه نیټه ده چې د 1446 قمري کال د رجب د میاشتې له 16مې نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم د امریکا او اروپا ترمنځ د لانجو د زیاتوالي پکله یوه سیاسي تبصره واورئ. بیا به په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. له هغه وروسته به هم د لمر په حضور کې تر عنوان لاندې یو مطلب واورئ او په پای کې به هم یوه لنډه شان مناجات درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ساسو الله حضور رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.hr/ps زموږ د پاڼې درک دی او همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولای شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: اروپایانو له ایران سره د نوې اټمي هوکړې په لټه کې دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغان نجونو پر زده کړو پر بندیز غونډه جوړوي. د یمن مسلوالو ځواکونو په سور سمندر کې د امریکا جنگي کښتۍ په نښه کړې. حماس او فتح غورځنګونه وایي چې د فلسطین کورواکي ادارې اسرائیل رژیم سره په ملګرتیا کې سره کرښې تر پښو لاندې کړي. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. امریکایي رسنیو اعلان وکړ چې درو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني او انګلیس ایران سره د نوې اټمي هوکړې په غوښتونکي دي. د اکسیوس له راپور سره سم په داسې حال کې چې ټاکل سوې د ایران او درو اروپایي هیوادونو راتلونکې اونۍ کې غونډه وکړي، رسنیو د اروپایي ډیپلوماټانو په حوالې سره له ایران سره د نوې اټمي هوکړې د لاسلیک کولو لپاره د فرانسې، انګلیس او جرمني د چمتووالي خبر ورکړی دی. په دغه راپور کې له نړیوالو قدرتونو سره د اټمي هوکړې لپاره د چمتووالي په لړ کې د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی د چمتووالي اظهار ته په اشارې سره ولیکل. په داسې حال کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مختلف لانجې روانې دي، د اروپایي ټیروکا جګ پورې ډیپلوماټانو له ایران سره د نوې اټمي هوکړې غوښتونکي دي. اکسیوس د دې په بیانولو سره چې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې په ایران باندې د بندیزونو د مودې په ختمېدو سره اروپا او امریکا اندېښمنه سوې چې په ایران باندې د خپلو اقتصادي فشارونو اړم د لاسه ورکړي، زیاته کړه. ایرانی پلاوی په جنیوا کې اروپایان ته په خپل وروستۍ غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې په ایران باندې د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو لپاره که د ماشي میکانیزم فعال سي، ایران به د اټمي وسلو د نه جوړولو له تړون څخه ووځي. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د ځمکنیو ځواکونو فرهنګي مرستیال ویلي چې د شیعه او سنی وحدت د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي او د دشمن له دسیسو سره د مقابلې چاره ده. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د ځمکنیو ځواکونو مرستیال محمد ساجدی فر په کرمانشاه کې د شیعه او سنی عالمانو سره په کتنه کې ویل اسرائیل رژیم او امریکا له ایران سره د مخامخ ټکر وړتیا نه لري. په دې خاطر په قومیتونو او مذاهبو کې د اختلافاتو د رامنځته کولو په لټه کې دي. هغه هم دا شان یادونه وکړه چې په ایران کې اهلي سنت له اسلامي جمهوریت څخه د دفاع په لړ کې 11,000 شهیدان ورکړي چې سل تنه یې هم دیني عالمان وه. د ایران د سپاه پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د قومندان مرستیال زیاته کړې دغه شهیدان د اهلي سنت د وفادارۍ او په ایران کې د شیعه او سنی ترمنځ د وحدت سند دی چې د دشمنانو له دیسو سره په مقابله کې مهم رول لوبوي. هغوی همداشان د ولس او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کول د دشمن له دسیسو څخه وبلله. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د امریکا او سیونیس رژیم له لوري د شهید سردار قاسم سلیمانی د ټرر پاک له د انګلیس د پارلمان د یو استازي ویناو ته په غبرګون کې اعلان وکړ چې دا ډول خبرې د ملګرو ملتونو غړي او خپلواکي واد باندې د یرغل او جنگ ته د بلنې په معنا ده. د انګلیس مخکنی امنیت وزیر او د پارلمان غړی تام توکند هات په خپلو وروستیو کړکیچنو خبرو کې د امریکا او سیونیس رژیم له لوري د شهید سردار قاسم سلیمانی له ټرر څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت اعلان وکړ چې د دغه انګلیسي استازي خبري د غیر قانوني، غیر اخلاقي او خپلسري ټرر او قتل د تایید او په یو خپلواک او د ملګر ملتونو غړي هیواد باندې د جنگ د اعلان په معنا ده. د سفارت په بیان کې راغلی دی یوازې یو ناپو او غیر مسؤل کس چې ناوړه مخینه لري کولای سي د داسې غیر قانوني اقدام تایید وکړي او تاوتریخوالي ته په لمن وهلو سره په یو ولس باندې د حملې وړاندیز وکړي. په 2000 میلادي کال کې د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان شهید قاسم سلیمانی عراق ته د رسمي سفر پر مهال د امریکا ترهګرې هوایي حملې په پایله کې په شهادت ورسېدی. په ایران کې د غیر قانوني کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره چمتووالی د انساني کرامت په ساتلو سره روانه ده. د تهران والی محمد صادق معتمدیان د صدا او سیما له خبریال سر په مرکه کې ویلي د کډوالو په کله زموږ له پلانونو څخه یو هم د هغو خارجي اتباعو یعنی وګړو بیرته ستنېدل دي چې په تیرو کلونو یا وروستیو میاشتو کې په غیر قانوني توګه تهران ته داخل سوي دي. هغه په دوام کې ویل موږ نه قانون بهرنیان په دوو برخو ویشلی دي. لومړی کټګوري هغه کسان دي چې د خاوران د راستنېدو مرکز للاري په خپل خوښ راځي او د دې عزیزانو د راستنېدو لپاره په انفرادي ډول یا د کورنۍ په توګه تنظیم کیږي. معتمدیان زیاته کړه د دغه مرکز بیخ بناوي بشپړې سوي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رسمي پولې للاري د دوغو عزیزانو د راستنېدو امکان برابر سوی دی. موږ هڅه کړې چې دغه کړنلاره ګرنډي کړو او لازمي اسانتیاوې برابرې کړو ترڅو دوغ عزیزان لپاره له کومې ستونزې پرته خپل هیواد ته ورستانه سي. د تهران والی د دوهمې کټګورۍ په اړه وویل هغه کسان چې په تهران ولایت کې په غیر قانوني توګه د کوم دلیل لپاره وسیږي باید دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي او د انساني کرامت په ساتلو سره د رسمي سرچینو له لارې د ستنېدو لپاره چمتووالی ولري. له دې مخکې د تهران نوي والی ویلي وو په دغه ولایت کې څه د پاسه 2,015,000 بهرني وګړي وسیږي چې له 40% زیاتې غیر قانوني دي او باید له ایران څخه ووځي. ټاکل سوی ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنورۍ په 11 او 12 د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وسي چې له کبله یې نجونې له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع سوي دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ او د پاکستان په کوربتوب جوړیږي د جیش هیوادونو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هم پکښې ګډون وکړي. طالبانو د 2020 د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته انجینې له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړ. په پیل کې یې دغه محدودیتونه لنډمهاله وبلل خو درې کاله وروسته نه یوازې د بندیزونو پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ سوي دي. په وروستیو کې طالبانو ښځې له نیمه طبي زده کړو هم منع کړي. د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه ته وربه وبلل سي که نه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې غونډه په یوه قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل دا چې د ایران او افغانستان د وزارتونو ترمنځ د همکاریو په ضرورت باندې زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې ورته په ګډه غوږ سو.
په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت سرپرست علی رضا بیگدلی د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د کورنیو چارو وزیر د ایران نوي سفیر ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ هیله ښودلې چې ښاغلی بیگدلی به د کابل او تهران اړیکو لا پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. بلخوا د ایران سفیر ویلي افغانستان او ایران دوه اسلامي هیوادونه دي چې دغه مشترکات کولای شي په دوه اړخیزو اړیکو کې مرسته وکړي. په کابل کې د ایران سفارت هم په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي بیگدلی او حقانی ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی. یاد سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو د وزارتونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه محمد یاسین حبیب دا ډول کتنې د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د ودې لپاره رغند او ګټورې بولي او په دې اړه داسې وایي:
کار بسیار نیکسی، کار بسیار خوب است، بخاطر از اینکه وقتی که اگر مناسبات ما با همسایه های ما خصوصا ایران و پاکستان و همچنان کشورهای آسیای میانه خوب باشه و بیبود بیافه، به نفع هم به نفع افغانستان است، هم به نفع امو کشورها و به نفع مردمای افغانستان و ایران و پاکستان و کشورهای آسیای میانه است.
در یادونه ولده چه پتیر و دره و کلونو که در طالبان و سرپرست حکومت حضر کرده چه بلابل و هیوادون و سره پزانگری دول گواندیان و سرادی که پراخه کرده او دا مهال د کابل او تهران ترمنځ اړیکې په لوړه کچه کې ځای لري. فضل غنی، حق مال، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاویلی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته ضرورت ولري، او چاویلی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 میلادي کال کې به 4.3 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې درېیمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته ضرورت ولري. د ملګرو ملتونو د اداره زیاتوي چې د اوبو او روغتیايي خدماتو له نشوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. بل خبر دا چې د طالبانو د سرپرست حکومت یو جګپوري پلاوی امارات ته تللی، نور حال زموږ له خبریال څخه واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امین خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی په رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل ویلي افغان پلاوی به د دې سفر پر مهال د اماراتو له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ګڼو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له متحده عربي اماراتو سره د افغانستان اړیکې مهمې بولي او وایي چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم باید په لوړه کچه دغه ډول تګ راتګ پیل شي. د پوهنتون استاد محمد شفیق حقپال او د سیاسي چارو کارپوه عبدالجبار صافی په دې اړه داسې وایي:
که روابط زموږ ورسره ټینګیږي دا د افغانستان په ګټه ده. موږ ورسره رابط ولرو تجاري، سیاسي، اقتصادي او په بیلابیل اړخونو کې. دا ټول د افغانستان په اوسني وخت کې د افغانستان په ګټه ده او لاره انشاءالله پرانیزي د افغانستان رسمیت پیژندلو ته، د افغانستان سره د نورو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته. نو هیله مند یم چې د متحده عربي اماراتو سره هم د اسلامي امارت د پلاوي د سفر افغانستان ته ګټور تمام شي او د ښې راتلونکي لپاره یو نوی ګام
کم. سیاسی برخه دی که په امنیتی برخه کې هدف یو ده چې په اقتصادي برخه کې همکاری وکړي او دوی د ټول نام دا غوښتي چې راځي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاری وکړي. ستاسو لپاره امن دی، ستاسو لپاره امنیت دی، ستاسو لپاره زمینه برابره ده. د منطقې لحاظ نه په افغانستان کې ډېر ښه سهولتونه دي، په دې کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و او له اماراتي چارواکو سره یې د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې اترې کړې وې. فضل غنی، حقمل، تهران، ناریو، کابل.
د خبرونو دوام. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند اعلان وکړ چې په سور سمندر کې د امریکا یو اس اس هری ټرومن تیاره وړونکې کښتۍ په نښه کړې ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیی سری ویل د یمن توغندوی ځواکونو د سور سمندر په شمال کې د امریکایانو تیاره وړونکې کښتۍ په دوو کروز توغندیو او څلورو بی پیلوټو الوتکو سره په نښه کړې. سری زیاته کړه چې یمنی ځواکونه همداشان په دوو بیلابیلو پوځي عملیاتونو کې په نیواکي ټاټوبو کې په یافا او اسقلان ښارونو کې په سیونیستي اهدافو باندې د بی پیلوټو الوتکو په وسیله بریدونه ترسره کړي. د یمن انصارو الله غورځنګ او پوځ په کراتو ویلي دي تر هغه پورې په اسرائیل او امریکا باندې خپلې حملې نه بندوي کوم چې اسرائیل رژیم له غزې څخه وتلی نه وي. حماس او فتح غورځنګونه وایي چې د فلسطین کورواکي ادارې اسرائیل رژیم سره په ملګرتیا کې سرې کرښې تر پښو لاندې کړي. د حماس غورځنګ پوځي څانګې شهید عز الدین قسام کندکونو او د فتح غورځنګ پوځي څانګې د الاقصی د شهیدانو کندکونو د محمود عباس په مشرۍ د فلسطین کورواکي ادارې ته خبرداری ورکړی دی چې په سیستماتیک توګه د بېګناه فلسطینیانو له وژلو او د سرو کرښو څخه د اوښتلو بهیر بند کړي. د فلسطین د کورواکي ادارې امنیتي ارګانونو له اسرائیل رژیم سره په ملګرتیا کې د فلسطیني مقاومت د ختمولو په موخه له دوو میاشتو راپدې خوا د جنین کیمپ محاصره کړې ده او اوبه، برق او هر څه یې ورباندې بند کړي دي. تر اوسه پورې اته فلسطینیان د کورواکي ادارې د امنیتي ځواکونو له لورې شهیدان سوي هم دي. د حماس او فتح غورځنګونو پوځي څانګو په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې د فلسطین کورواکي ادارې ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره دي د جنین کیمپ محاصره ختم کړي. هغوی د دې په بیانولو چې د فلسطین د کورواکي ادارې په وړاندې د فلسطیني مبارزینو صبر نور په ختمېدو دی زیاته کړې ده چې دغه شان حالات د اسرائیلو په ګټه ده، خو موږ غواړو خپلې وسلې یوازې د سیونستانو په خلاف استعمال کړو. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطین د کورواکي ادارې امنیتي ځواکونو څو ځلي د جنین کیمپ او د اردن د سیند لویدیځې غاړې یعنی باختري کرانې په مختلفو سیمو حملې کړي دي څو فلسطیني مبارزین ونیسي او اسرائیلو ته ور وسپاري. په لبنان کې د حماس او غورځنګ استازی د دې په بیانولو سره چې په غزي کې د اوربند په لړ کې د سیرانو د تبادلې لپاره د حماس د غورځنګ د نرمښت په خاطر خنډونه لرې سوي ټینګار وکړ چې اوس بال د نتنیاهو په ځمکه کې ده او نتنیاهو د هوکړې د نه کولو لپاره نور هیڅ پلمه نه لري. په لبنان کې د حماس غورځنګ استازی احمد عبدالهادي اعلان وکړ چې اوس په ټولو بندونو باندې له هوکړې ورسته یوازې د نتنیاهو امضا پاتې ده او هغه کولای سي هوکړه لاسلیک کړي او یا هم له معمول سره سم پلمې ولټوي. هغه المایدین سره په مرکه کې ویل چې حماس غورځنګ سم په خپلو دریځونو ولاړ دی او ټینګار کوي چې هر ډول اوربند او د اسیرانو تبادله باید په غزې کې د جنگ د ختمېدو بې ځایه سویو د ستنېدو او د نیواګرو ځواکونو د شاتګ لامل سي. عبدالهادي زیاته کړه چې حماس غورځنګ په خبرو اترو کې زیات نرمښت ښودلی او د فلسطین د ولس په حالاتو د اندېښنې د امله د پاتې ننګونو د هوارېدو زمینه برابره کړې ده. داود د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرا.
قدر من اوریدون کوز مرتن نروزی د سیاسی تفسیری عنوان دی د اتلانتیک بهیره د دواړو لورو ترمنز کړکی چوند اله د ترپایز مش سره ملګرتیا وکړي. شاید په ډیره موده کې داسې پیښه نه وي سوې چې په تیرو اونیو کې د امریکا او اروپا ترمنځ شخړې دومره زیاته سوې وي. له یوې خوا څخه د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا د ځمکې د نیولو او د ډنمارک د ګرینلند ټاپو د نیولو لپاره جدي سهارات کړي او له بلې خوا بیا امریکایي سرمایهدار او د ټرمپ نږدې ملګری ایلان ماسک هڅه کوي چې په جرمني او انګلیس کې واکمن ګوندونه کمزوري او اپوزیسیون یې پیاوړی کړي. ایلان ماسک تر دې حده مخته تللی دی چې په خپل ایکس پاڼه کې په یوه ټویټ کې نظر غوښتنه کړې ده چې آیا امریکا دې د انګلیس ولس د دې هېواد له ظالم حکومت څخه وژغوري که یا. د ماسک مقصد د انګلیس د کارګرو د ګوند حکومت دی. په مقابل لوري کې بیا اروپایي مشرانو له جرمني څخه نیولې بیا تر انګلیس او فرانسې پورې د خپل هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایلان ماسک لاسوهنې په زغرده غندلې دي او د دغو هیوادونو په ټاکنو باندې د اثر لپاره د ماسک هڅې بې ځایه بللې دي. دغه منځومان کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا کوشش کوي په اروپا کې هم فاشیستي نظامونه واکمن کړي. دا په داسې حال کې دی چې ډنمارک هم په زغرده د ګرینلند د ټاپو د رانیولو لپاره د ټرمپ وړاندیز سره مخالفت کړی دی. د اطلس د بهیرې په دواړو لورو کې لفظي شخړو ته په کتو سره داسې ښکاري چې امریکا او اروپا په راتلونکو کې له کړکېچونو ډک پړاو په مخ کې لري. د امریکا په 2024 میلادي کال کې ولسمشریزو ټاکنو کې بریالي سیاسي بهیر چې د ماګا په نامه یادیږي د امریکا په ملګري وادونو کې د کیڼپالو او مینځلارو حکومتونو د نسکورولو او پر ځای د جمهوري غواړو او توندلارو شیپالو ګوندونو د واکمنېدو په لټه کې دي. د ماګا یا MAGA یعنی د امریکا بیا سترولو د بهیر هدف یوازې د امریکا په ملګري وادونو کې د حکومتونو بدلون نه دی، بلکې هغوی غواړي داسې حکومتونه هلته واکمن کړي چې د خپل وادونو د ګټو په وړاندې د امریکا د ګټو تامینولو ته اهمیت ورکړي. دونالد ترامپ په ښکاره توګه اروپایان ته ګواښ کړی دی چې کله امریکا څخه لا زیات تیل او ګاز وانخلي امریکا ته د اروپایي توکو په وارداتو باندې به درنې تعرفې ولګوي. دغه تعریفې اروپایي تولیدونکو ته سخت زیانونه ور اړولی سي، هغه هم په داسې حال کې چې اروپا د کرونا د وبانه وروسته د اقتصادي فشارونو او د اوکراین د جنګ د امله د انرژیو د زیات قیمت له ننګونو سره لاس په ګریوان دي. ترامپ او پلویانو یې هیلمن دي چې اروپایانو د امریکا سختو شرطونو ته غاړه کښېږدوي او مخالفت نه وکړي، لیکن تر هغه پورې چې په اروپایي وادونو کې منځلاري او یا هم کیڼپال حکومتونه واکمن وي د امریکایانو د دغه هدف پوره کېدل ستونزمنه برېښي. په دې خاطر د نړۍ تر ټولو بډایه او د ایکس د ټولنیزې شبکې مالک ایلان ماسک هم میدان ته ورډنګلی دی تر څو د اروپا د کیڼپالو او منځلارو حکومتونو په خلاف د تبلیغاتي جنګ په پیلولو سره هغوی کمزوري کړي او د افراطي شیپالو د واکمنېدو زمینه برابر کړي. تر اوسه پورې د امریکا د غرویه د کاناډا په وړاندې بریالي سوی او د کاناډا د لومړي وزیر جاسن ترودو د استعفا لامل سوی. ایلان ماسک هڅه کوي چې دغه کار له جرمني او انګلیس سره هم وکړي، ځکه چې د اروپا د کمزوري او وړوکي هیوادونو له دغه دوو مهمو هیوادونو سره له سلا مشورو پرته د ترامپ له نویو پلانونو سره ملتیا نه کوي. البته که ترامپ او ایلان ماسک حتی په اروپایي وادونو کې د کیڼپالو او منځلارو حکومتونو په نسکورولو هم بریالي سي، ممکنه ده د اروپایي وادونو وګړي د ترامپ او د ایلان ماسک ایډیالوژي ته غاړه کښېنږدي. په دې خاطر وړاندویانې وایي چې په اروپا کې به مقاومت رامنځته سي چې په پایله کې به د اروپا او امریکا په تاریخي دوستانه اړیکو باندې ناوړه اثرات وکړي. د سیاسي تفسیرې پای. درمنو اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم پاتې رواني کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو او لاغه ورسته به هم د لمر په وزور کې ترونوان لاندې یو مطلب واورئ او په پای کې به هم په ولند شان مناجات سره به خبرونه پای ته ورسو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pss موږ د پانې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahniyat@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی. ستاسو نظرونه ته سترګې په لارې یو زموږ سره ملا وسئ.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد شمعو سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د افغانستان او پاکستان په تیرونی کې له اونیس پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ورسره ولرئ.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت د 38م تربت کنډک قومندان په تیرې اونۍ کې وویل چې له افغانستان سره ټولې ختیځي او ګډې پولې د سمارټ الکترونیکی وسایلو او تاسیساتو په کارولو سره څارل کیږي. د طیباد والی شیردل ټینګار کړی دی د وسلوالو ځواکونو پښتون سره د ایران په شمال ختیځي پولو کې امنیت ټینګ شوی دی. د پوځ د ځمکني ځواک انجینیر وویل د سخت موسمی شرایطو سره سره د مخنیونې او څارنې پلان ښه فزیکی پرمختګ کړی دی. په دغه وینا کې د طیباد والی د ایران په ختیځي پولو کې د وسلوالو ځواکونو له خوا د دغو سرحدي سیمو د اوسیدونکو لپاره د ډاډمن امنیت راوستل، د ایران او افغانستان د ګډو پولو د بندولو او څارلو پلان یو ستراتیژیک پلان وبلو. د غراز یو ویل د پوز د ځمکني ځواک د انجینرانو د ډلې په ملګرتیا او استقامت سره په سیمه کې د دغه پروژې تخنیکی چارې سمې شوې چې د ټولو لپاره د باثبات امنیت رامنځته کولو نتیجه ده. دا پروژه د خراسان رضوی په ولایت کې د ایران او افغانستان ترمنځ روانه ده. دا د 4 میټر لوړ دیوال او د هغې پورتنه کټ کې پلیکيږي.
دوستانو، په تیرونه کې د افغانستان د اورګاډي د کنسرشیوم شرکت مدیر ویل چې د روان میلاد کال لپاره راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ لاره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه له 10,000 ټنو څخه اوخته ده، چې له دې اندازې 15,000 ټنه په تګ راتګ پورې اړه لري. له دې پولې څخه د صادراتو یا ترانزیتي توکو او نیمه برخه یې په افغانستان کې د ریل پټلۍ د جوړولو اړوند تجهیزات دي. په همدې حال کې له چینا افغانستان ته لومړی ترانزیتي اورګاډی د هرات له بندر عباس څخه د روزنیک سټیشن ته ورسېد چې له چینه زر ټنه اوسپنه پکې بار وه. لومړی د بیړۍ په واسطه د متحده عرب اماراتو د جبل علي بندر او بیا بندر ته ولېږدول شوه. بندر عباس او بالاخره د ایران د ریل پټلۍ له لارې د بندر عباس خاف هرات له لارې د افغانستان د روزنیک سټیشن ته ورسېدل. تمه کېږي چې د چین، ایران، افغانستان د اورګاډي پټلۍ جوړېدل او د دې لارې لومړی ترانزیت به د ایران له لارې د چین او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي همکارۍ د نوي دور پیل وي. د افغانستان په لویدیځ کې له هرات سره د ایران د اورګاډي د چینل په نښلولو سره د خاف هرات د اورګاډي پټلۍ په سیمه ییز ارتباط کې مهم رول لوبوي او د نړۍ د ختیځ ویدیز د اورګاډي پټلۍ د یوې برخه په توګه د چین قرغیزستان څخه د 2000 کیلومتر اوږده لاره پوښي. تاجکستان، افغانستان، ایران او ترکیه د ایران او افغانستان ترمنځ د شمتک سرحدي ګمرک په 2019 کال کې د خراسان په جنوب ختیځ د خاف په سرحدي خارګوټي کې پرانستل شو. شمتک د رسمي سرحدي ګمرک په توګه د خاف هرات د اورګاډي لاره کې د خاف څخه شاوخوا 500 کیلومتر کې موقعیت لري.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت د تهران والی محمد صادق معتمدین په تیرې اونۍ کې په ایران کې د غیر قانوني بهرنیو وګړو د پیژندنو تنظیمولو ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی دی. هغه کسان چې په ایران کې د غیر قانوني وګړو د کار او استوګنې په زمینه کې مرسته کوي، د هغوی د دسیسو او مخه به ونیول شي. هغه وویل په دغه برخه کې د ایران د حکومت پالیسی روښانه ده او د غیر قانوني بهرنۍ وګړو د تن منظمولو او بیرته ستنولو لپاره لازم تدبیرونه نیول شوي دي. په همدې لړ کې د ایران پولیسو د ولایتونو په کچه د ګړندیتو پلان پلی کړی او د قانوني دندو پر بنسټ یې غیر قانوني بهرنۍ وګړي پیژندنی او کیم ته لیږدوي او له قانوني مراحلو وروسته یې د ایران د ختیځي ولایتونو له پولو څخه بیرته خپلو هیوادونو ته ورګرځوي. په عین حال کې د هغه کسان په ضد چې په دوامدار ډول لیږدول کیږي او بیرته راستنیږي، د مجازاتو سختواله او د موجوده قوانینو پر اساس اړین اقدامات کیږي. هغه کسان چې په ایران کې د غیر قانوني بهرنیو وګړو د کار او استوګنې په برخه کې مرسته کوي قانوني چلند به ورسره وشي. تر دې دمه له ایران نه شاوخوا 900 افغان کډوال بیرته لیږدول شوي دي چې په دې توګه د ټولو اجراوي ارګانونو د کرامت او انساني او اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
په تیرونه کې پاکستان کې هم بیلابیلو پیښو ترسره شول چې یوه یې تر ټولو مهمه د دغه هیواد د حکومتي او امنیتي چارواکو په حضور کې د پاړه چنار د اهل تشیع او اهل تسنن ترمیاز د سولې او اوربند لاسلیک کېدل و. د خیبر پښتونخوا صوبې د امنیتي او قانون پلي کوونکو چارواکو پښتون کې د کورم سیمې قومي مشرانو او سپین ږیرو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د ناخوالو د تکرار د مخنیوي لپاره د پولیسو او حکومت سره ملګرتیا کوي او د دواړو قومونو څخه د 15 تنو په جلا جلا توګه د اوربند تړون لاسلیک شو او د هغه له مخې به د کورم د سیمې په دننه او بهر کې د دغو قومونو ټول بنکرونه رنګیږي او وسلې به ټولیږي او خپلې وسلې به هم د قانون منګولو او دولتي چارواکو ته با وسپاری. دا په داسې حال کې دي چې کابو درې میاشتې مخکې تکفیری ترهګرو په پاړه چنار کې په خپل وروستي جنایتونو کې چې د مسافرانو پر کاروان چې د حکومتي مامورانو او اف سی ځواکونو په سرپرستۍ کې له پېښوره پاړه چنار ته روانو په برید سره د ښځو او ماشومانو په شمول څه د پاسه 100 کسان شهیدان کړل. له دې وروسته بیا حالات ډېر ترنګلی شول او د ټر پاړه چنار ستره لاره تر دې دمه تړل شوې ده چې په کوهارت کې د حکومت په سرپرستۍ کې د دواړو لورو ترمیاز له امن معاهدې وروسته ټاکل شوې وه چې پاړه چنار ته د خوراکي موادو او درملو یو کاروان ولېږدول شي چې د جنورۍ په 15 نیټه دغه کاروان روان و چې بیا په بنګ سیمې کې یې له مخکې ناست ځای ترهګرو بیا ورباندې برید وکړ چې د کورمې ډیپټي کمیشنر سره د یو شمېر ساتونکي پکې سخت ټپي شو او دغه کاروان بیرته تل خارته ستون کړی شو.
پکو دوستانو، تیره اونۍ د پاکستان لومړی وزیر هیله وښودله چې نړۍ به په 2015 کال کې د نیماګرو او ظالم نظام په وړاندې د فلسطین او نورو مظلومو هیوادونو د بریا شاهده وي. هغه وویل چې اسرائیلي رژیم په 2014 کال کې د فلسطینیانو په وړاندې تر ټولو ناوړه جنایتونه کړي دي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د فلسطین په خلاف د سیونیستي رژیم د جنگ د دوام په غندنو سره ویلي دي په نوي میلادي کال کې به په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د نړۍ بحرانونو خشي او ولسونو ته به سوله او آرامښت ستون شي. په نوي میلادي کال کې ګورو چې نړۍ او هم پاکستان د ترهګرۍ، تشدد، لوږې او د ټولنې د مختلفو پرګنو په وړاندې د توپیر له مینځه وړلو له شره خلاص شي. په غزې کې زموږ ګرونه او خویندې په داسې جنایتونو اخته دي چې په تاریخ کې ساری نشته او موږ ورته دعا کوو فلسطینیان په خپل جنگ کې بریالي شي. ښاغلی شهباز شریف همداراز ټینګار کړی د ترهګرۍ د قربانیانو وینه او د پاکستان د امنیتي ځواک سرشیندنې به ضایع نشي او د ترهګرۍ په ضد به د دغه هیواد جنگ هم هغه راز دوام ومومي.
او د پاکستان خلکو تیرونی په پلازمینه اسلام آباد کې له غزې سره د پیوستون په یو ستره غونډه کې د صهیونیست رژیم جنایتونه وغندل او د امریکا او اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکړل او د پاکستان د شهیدانو او شهید شویو قومندانانو عکسونه یې په لاسونو کې پورته کړل. د فلسطین مقاومت ده او د دغه هیواد بیرغ د صهیونیست رژیم او امریکا پر ضد شعارونه ورکول او له فلسطینیانو سره یې پیوستون څرګند کړل. په غزه کې سمدستي اوربند، په غزه او لبنان کې د اسرایلي رژیم د یرغلونو بندول، له صهیونیستي رژیم څخه د امریکا د ملاتړ ختمول او د غزه د مظلومو خلکو د دفاع لپاره د اسلامي هیوادونو د واکمنانو عملي اقدامات د هغوی غوښتنې وې. د پاکستان ولس دې د فلسطین د خلکو ملاتړ وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د غزه په تړنګ کې خپلو پلویانو ته د وینا پترس کې د فلسطینیانو په نسل وژنې کې له اسرایلي رژیم سره د امریکا پرله پسې ملګرتیا په کلکه وغندله او زیاته یې کړه چې امریکا او اسرایلي رژیم د بشریت اصلي قاتلین دي او په خپلو توکمپالو کړنو سره یې په منځني ختیځ کې د جنګ جګړې اور وینې توی کړي دي. له همدې امله فلسطینیان د صهیونیستي رژیم تیریو او ترهګرو اقداماتو ته تسلیم شوی نه دی او هغوی مقاومت له هم د سترو قدرتونو او د غزې د وژونکي صهیونیستي رژیم د ملاتړو د دسیسې اصلي علت دی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 20مه نیټه پیل شو، چې تر اوسه یې 15,514 تن فلسطینیان شهیدان او 1,019,000 کسان یعنی فلسطینیان ټپیان شوي دي.
خو دوستانو د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارم.
سوار لسوا دریم کال شعار
زدمن و عبیدون که از مرسلامونه اونه که پرزوینه و منه عزیزانون ده خبرون پدیشه بو که ز فاطمی لخبر محترمم کار
علی اصغر عبیدی سره
استاسو پا خدمت که حاضر شویم چی ده کال ده شعر پا نوم یو مطلب تاسو تا ورانده کرم. هیله ده چی ده اوریدو فرصته ولره.
ایران د اسلامي انقلاب سرلار شوت حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای چار کال د نیو کال لپاره یو نوم او شعار انتخابوي. د څوار لسوه دریم هجري لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې کال نوم غوره کړ. دغه نوم ښودنه کوي چې د ایران د اسلامي انقلاب د سرلار شوت تر ټولو مهم اندېښنه اقتصاد موضوع ده. په تیرو څو پروګرامونو کې مو د تولید په چاره کې د خلکو د ګډون په څرنګوالي بحث وکړ. په نننی پروګرام کې د بورس یعنی د ونډو د بازار للارې په سترو شرکتونو کې د پانګونې په موضوع در سره خبرې کوو.
عزیزانو، د پانګونې او د ونډو بازار په ملي اقتصاد کې یو اغیز شیندونکی او کارنده کار او د هیواد د تولیدي نظام د وسمن کولو په لاره کې مهم اوزار ګڼل کیږي. په تیره بیا په 1403 هجري لمریز کال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر لخوا د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې کال نومول شوی، د پانګونې او د ونډو په بازار کې د خلکو مشارکت د تولید د ودې لپاره قدرتمند محرک موتور او د هغه د بنسټونو د پیاوړتیا چاره ګڼل کیږي. د ایران خلک به د ونډو د بازار له لارې د دې جوګوي چې په اقتصاد کې خپل مشارکت زیات کړي او د ملي تولید د غوړېدا سبب شي. دغه چارې له دې کبله اهمیت لري چې د صنعتي او ټکنالوژیکي د حوزې ستر شرکتونه او نور د پانګونې په بازار کې وکولی شي د ونډو په بازار کې د خلکو په ګډون باندې په تکیې سره د خپل تولیدي فعالیتونو ګړندي مسایل وړاندې کړي او هغه هم پراخ کړي. د دغه چارې نیخ په نیغه اغیز به د داخلي ناخالص تولید په ودې او د اقتصادي ودې د بیې په زیاتېدا او د ملي تولید په وسمن کولو باندې ډیر زیات وي. په ملي تولید کې د ونډو د بازار د فعالو شرکتونو او د ونډو د بازار د رول په بیانولو په زمینه کې تر ټولو مهم عنصر د سرګردان نغدو پیسو په جذبولو کې د هغوی پراخ ظرفیت او د تولیدي فعالیتونو په لور د دغو نغدو پیسو هدایتول دي. په تیرو کلونو کې د نغدو پیسو زیاتېدونکې وده د دوه رقمي ناکنټرولېدونکي انفلاسیون په رامنځته کولو کې تر ټولو مهم عامل پیژندل شوی دی. دغه نقد پیسې په د تولیدي فعالیتونو په لور د هدایتولو په بڼه کې نه یوازې جړ ایستونکي ونوسي او ګرانی به هم رامنځته نه کړي، بلکې کولی شي د ملي تولید ستنې پیاوړې کړي او اقتصادي مولد فعالیتونه هم رامنځته کړي. په حقیقت کې د ونډو بازار په خپل ښه او ایدالي حالت کې د نقدو پیسو او د ملي سرچینو د جذبولو مهمه لاره او د تولیدي شرکتونو په لور د هغه هدایتول ګڼل کیږي.
د پانګونې په بازارونو کې ستر فعال شرکتونه کولای سي له ټولنې څخه دا ډول سرچینې راغونډې کړي او د تولیدي فعالیتونو په لور د هغوی په سم ډول هدایتولو سره په دې زمینه کې خپل مهم رول ولوبوي. په داسې شرایطو کې چې له بانکونو څخه د پورونو او د اسانتیاو ترلاسه کول کولای سي په نهایت کې د نغدو پیسو د ودې سبب سي او نه کنټرولېدونکی ګرانیو ته لمن وهي. د دې پر ځای سر شرکتونه کولای سي له نغدو راټولو کړی سوي پیسو څخه د پانګونې د زیاتولو له لارې خپلې د ضرورت وړ سرچینې ترلاسه کړي او پرته له دې چې د اسانتیاو یعنې د پورونو د ګټې د ورکولو په شان له مسایلو غیره غیره سره مخامخ سي. د تولیدو فعالیتونو د کیفیت لا زیاتوالو او د هغو د فعالیتونو له پراختیا سره مرسته وکړي. د دغه مسلې په څنګ کې باید پام وکړو چې د پانګونې په بازار کې د هرې ورځې له کاروبارونو څخه د ارزش افزوده یعنې د والیو ایډیډ مالیاتو او د ونډو د لیږد رالیږد څخه د ترلاسه سویو مالیاتو په شمول د حکومت په واک کې اوزارونه په خپله داسې ستر ظرفیت دی چې کولای سي د تولید په لور د دغو سرچینو په هدایتولو سره د هیواد په اقتصادي ډګر کې ستر بدلون رامنځته کړي. دغه په څنګ کې باید د اسلامي بیه لرونکو بانډونو یعنې د اسلامي خزانې د سندونو او د ګډون بانډز د خپرولو په شان نورې لارې چارې هم یادې کړو چې په نهایت کې د تولید د پیاوړي کولو او د تولید د څرخې د چلولو لپاره د حکومت لاسونه اخلاص پرېږدي. په دې ډول د وندو په بازار کې پانګونې او د پیسو بچتولو ته د خلکو د ګروهنې په بڼه کې په ایران کې د تولیدي فعالیتونو د لا ډېرې سنبالتیا لپاره زمینه چمتو کیږي. دغه مهم ټکی هغه وخت اهمیت او جذابیت مومي چې پوه سو ستر تولیدي شرکتونه د ونډو د بازار له لارې د پانګونې جذبولو ته د مخه کولو په بڼه کې د بانکونو د پورونو له لارې د لوړو سودونو په شان له مصیبتونو څخه نجات ومومي او د تولید په ډګر کې د خپلو فعالیتونو د رونق لپاره به دوه چنده انګېزه ترلاسه کړي. دغه په څنګ کې شاید پام وکړو چې د داخلي پانګونو په جذبولو سربیره کولای سو د ونډو د بازار له لارې د خارجي پانګونو جذبولو ته هم ورسیږو او له هغو د سترو شرکتونو د تولیدي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره د یو مناسب اوزار په توګه استفاده وکړو.
په لند ډول د ونډو په بازار کې د سترو شرکتونو له لارې د تولید په لور د ټولنې د نقدو پیسو هدایتول ډېرې ګټې او فائدې له ځان سره اړوي. د سترو تولید شرکتونو د کارخانو پراخول، د صادراتو پراخول، د کارونو زیاتول، په بازار کې د بیو انډول کول، د ډالرو د سرچینو مدیریت کول، د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډیر اقتصادي مشارکت او ګډون ته د بهرنیو پانګوالو هڅول، د اطلاعاتو شفافیت، د پانګونې د ریسک کمول او نور د سترو شرکتونو له لارې د ایران د تولیدي نظام او د ونډو د بازار له ګنډل کېدا څخه تر ټولو مهمې ترلاسه شوې ګټې دي. پر دې اساس هیلې کیږي په روان هجري لمریز کال کې او د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې د کال له شعار سره متناسب دغه چارې ته د حکومتي چارواکو او د نورو واکمنو ارګانانو عملي او جدي پام او بندوبست وشي.
په اینیل کې باید له یوې مهمې چارې هم غافل نسو. حقیقت دا دی چې د نویمې لسیزې په پای کې د ونډو په بازار کې د ښاریزو د پانګونې تجربه ښه او د منلو وړ نه وه. په داسې شرایطو کې چې د ایران اجرایوي چارواکو د هیواد له خلکو غوښتنه کوله چې خپلې پانګې او پیسې د ونډو بازار ته ورداخلې کړي او له دې لارې له تولیدي فعالیتونو سره مرسته وکړي، خو په نهایت کې له دغه چارې د کوچنیو پانګ اچونکو انتظار محقق نه سو. په تېرو کلونو کې د پانګ اچونکو ستر تاوانونه سبب شول چې د پانګونې په بازار باندې عمومي باور په پام وړ ډول کم سي. له دې کبله د خلکو د پانګونې د ساتنې او د هغې د ارزښت د ساتلو لپاره د ضروري تضمینونو له تاییدولو پرته د پانګونې بازار ته د بیا ګروهنې لپاره له ښاریزو څخه تمه غیر منطقي ده. له دې سره سره د ونډو د بازار د فعالولو شرکتونو له لارې تولید ته اړونده نغدو پیسو ته د هیواد ښکاره اړتیا دومره پراخه او ژور ده چې غوښتنه کوي چې اقتصادي ارګانونه د پانګونې بازار ته په اړونده سیاستونو کې په بیا کتنې سره په لومړي پړاو کې د ونډو په بازار عمومي باور ژوندي کړي او دغه بازار ته د ټولنې په واک کې د شته پانګونې د هدایتولو زمینه بیا ځلې برابر کړي. که چیرې دغه مهم او مقدماتي ګام وانخیستل سي، له دې لارې د هدفونو د تحقق لپاره هر ډول انتظار او هیله بی ځایه ده او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. پانګ اچونکي باید په نسبي ډول په بازار کې د پریکنده ګټې پاکله باور او هیله ولري چې د هغې تضمین له هر شي زیات په دې اوزه کې د حکومت او د نورو سیاست جوړونکو او پریکړه کوونکو ارګانونو ته ورګرځي. په دې بڼه کې هیله من کېدلی سو چې په دې برخه کې د نظر وړ هدفونه تامین سي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د کال د شعار تنوان لاندې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
المانزني ايه چستال درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا پیادو کې آغلی دی مست لکه موسی دی پزرگونو هرت سندکه رب ارینی وای لیدو پس راغلی دی وینم پلکونو مینان چه هلمن خکاری ستا د لور پاورکه الله وای دریدلی دی ستا د بیلتون سویکه سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې جړولې دي.
اورم دا ناری دی لمینو فقر ویاړ می دی، اورم دا ناری دی لمینو فقر ویاړ می دی، ټول د ملامت پلار ستا لور ته درغلی دی. کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نه، کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نه، مست لکه مجنون دی ټول ملکونه لپخو کښلی دی.
Thank you.